پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد چی بدم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا له جمهور رئیس غوښتي چې پر طالبانو د ښځو د حقونو لپاره فشار راولي. دا موضوع مو د ښځو له فعالانو سره شریکه کړې.
د ټول افغان میرمنې ستونزې لپخوانه ډېر زیات شوي دي. افغان میرمنې ټول په یو جدي تنشن کې دي، ټول تشویش لري خپل راتلونکي نه، هیڅ یو هم نه پوهېږي چې آینده به څه وشي.
د همدې موضوع په اړه مو د طالبانو د ویان نظر هم اخیستی. د لوبو لډګر به دا واوري چې استرالیا له افغان لوبډلې سره یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړ. په نورستان کې خلک مرستو ته انتظار دي.
په دې نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالاتو سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس زیات دی.
روغتیا د شمن شتمنی پروګرام مو په افغانستان کې کورونا ته ځانګړی شوی دی. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
جنو امریکایي چې ځینې سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دی پر طالبانو فشارونه زیات کړي. استرالیا ویل افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې په پام کې و روانه میاشت وسی و ځنډوله. فرانسا وایي چې ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي، له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام کوي. امریکایي ښځینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره دی پر طالبانو فشارونه راولي. دغو امریکایي سناتورانو چې شمېر شاوخوا 23 تنو ته رسیږي، د پنځمې په ورځ د یو ګډ لیک په لیکلو سره غوښتنه کړې چې د اوسني ناوړه وضعیت لپاره دی یو پلان جوړ سي چې افغان میرمنې او نجونې ورسره مخامخ دي. خو طالبان بیا دردوي چې ګنې افغان ښځو ته دی د دوی له خوا ستونزې موجودې وي او وایي چې نړیوال که غواړي احتمالي ستونزې حل کړي باید له دوی سره رسمي مذاکره او مفاهمه وکړي. تفصیل ورسته په یو راپور کې اوریدلای شي. استرالیا ویل افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې په پام کې و روانه میاشت وسی و ځنډوله. د استرالیا د کرکټ چارواکو نن ویلي تر هغه چې په افغانستان کې وضعیت نوی معلوم، له افغان لوبډلې سره یوازنی پلان سوی ټیسټ لوبه ځنډوي. ویل کېږي د دې پریکړې لوی علت پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدل او ورسره راغلي تحولات دي. د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان ناڅرګند حالات ته په کتو تر هغه چې وضعیت نوی معلوم دغه لوبه ځنډوو. مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نومبر پر 8 له استرالیا سره خپله یوازنۍ ټیسټ لوبه په هوبارت ښار کې وکړي. د استرالیا د کرکټ مسؤلانو مخکې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو نیوکې کړې وې او ویلي وو چې له افغانستان سره به خپله ټیسټ لوبه ځنډوي. که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې د خپلې تېرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي، خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې چې پر دې مسالې ډېر انتقادونه سوي دي. فرانسه وایي چې ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي، له خپلو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام وکړي. شکیل خوا ویلي چې پر دې موضوع به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دوی خبرې دوام کوي. فرانسې پرون ویل چې له خپلو شریکانو سره پر دې سلا کوي چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران لخوا د همکاري د نه موجودیت په تړاو څنګه او څه اقدام وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې انکلر لژاندر خبریالانو ته ویل له خپلو شریکانو سره پر دې کار کوي چې ایران د خپلو تعهداتو پر ځای کول یقیني کړي. هغې ویلي په دې تړاو د ځوابي اقدام لپاره په نږدې سلا مشوره بوختي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي ایران باید خبرو ته ستون سي او د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره له ځنډ پرته همکاري پیل کړي چې په مسایلو کې پرمختګ تر سترګو سي. ټاکل سوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ مذاکرې د نومبر میاشتې پر 29 په ویانا کې بیا پیل سي. دا خبرې د څو میاشتو تر ځنډ وروسته پیلېږي چې د ایران د اټومي پرمختګونو په اړه په غرب کې اندېښنې ولاړې کړې وې. د سودان پوزي مشرانو د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلور وزیرانو د خوشکولو امر وکړ چې تیر اونۍ د پوزي کودتا پر مهال نیول سیو. د سودان پوزي مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش پرون په خپلو کې په دې تړاو ټلیفوني خبري وکړي. په دې برخه کې په یو خبر خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې تمه ده د سودان د مخابراتو، سوداګرۍ، اطلاعاتو، د ځوانانو او سپورت وزیران خوشي سي. په سودان کې د وی پوزي کو د تاله لارې ملکی رهبری او پر زول سو او چارې د پوزیانو لخوا سمبالیږي چې په سر کې د دفاع پخوانی وزیر جنرال عبدالفتاح برهان دی. د سودان د پوز مشران او پخوانی ملکی چارواکي د پوزي واکمنۍ پر سر درمنسته سیوی کړکې چې د پایزر سر لپاره په خبرو لګیا دي. د سودان پر پوزي مشرتابه نړیوال فشارونه په زیاتې دود چې وسنۍ کړکې حل او په هیواد کې بیا ملکی رهبری ته اجازه ورکړي. او د تیلو لوی تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړې چې د واشنگټن له فشار سره سره به د تیلو لږ تولید ته دوام ورکړي. واشنگټن او نورو مصرفونکو هیوادونو پر دغه سازمان فشار راوستلی چې د تیلو د بایو د ټیټېدو لپاره خپل تولید خورا زیات کړي. د اوپیک دیارلس غړي هیوادونو او لسو شریکانو پرون هغه پریکړه تایید کړې چې په جولای کې ورباندې موافقه سوې او له مخې میاشت په میاشت د تیلو تولید په تدریجي ډول زیاتېده. اوپیک سازمان چې سعودي عربستان او روسیه مشري کوي ویلي چې په ورځ کې د څلورو لکو بیرلو تیلو تولید ته به دوام ورکوي. دوی دغه دلیل راوړي چې دا اندازه تولید د تیلو بازار ثابته ساتي او مصرفونکي له تولید ډاډمن وي. په دې وروستیو کې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د تیلو بیې تر ډیره لوړې سوي دي.
او سجی رادیو په منځني سپه دولس شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوري. تر شلو ډیرو امریکایي شزینه سناتورانو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د افغان شزو د حقونو لپاره دی طالبان تر فشار لاندې راولي. طالبان په دې اړه څه وایي؟ موضوع په دې راپور کې څېړو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغان میرمنو د وروستي وضعیت په اړه د متحدو ایالاتو د خزینه سناتورانو لومړنۍ ډله ییزه عدالت غوښتنه. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو شاوخوا څلیر ویس خزینه مطرحو سناتورانو د یو ګډ لیک په لیکلو ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د وروستي ناسم وضعیت لپاره د یو پلان جوړ کړي چې له مخې یې د دغو افغان ښځو ستونزو ته رسیدنه وسي. د دې ډلې مشري چې سناتور شیلی کمپیټو او ډیانا فینستین کوي پرون پنجشنبه په یو لیک کې ولسمشر بایدن ته خپلې اندېښنې شریک کړي چې د افغان میرمنو لاسته راوړنې د طالبانو لولوري له ګواښ سره مخ دي او د دوی د خوندي کولو لپاره باید یو بین الافغاني پلان جوړ کړي. د دې لیک په یو برخه کې راغلي د افغان میرمنو او نجونو د ساتنې لپاره د مشروع افغان حکومت او نظامی ځواکونو نشټوالی خځې او انجونې وس د طالبانو د رژیم د وحشت ګوخه کولو او د ژوند او ازادۍ څخه د انکار لامل له ګواخ سره مخ دي. د طالبانو هغه مشان چې ژمنې کړي وي چې د نوي حکومت په چوکاټ کې به له خځو سره ښه چلند کوي په دې ژمنو عمل نه کوي. خځې د هدفي وهلو او وژنو قرباني سوي او د نارینه او سرپرست پرته له کوره د وتلو اجازه نه لري. په دې لیک کې د افغان نجونو او خځو له تعلیم او دندو د بي برخې ګرځولو باندې هم ټینګار سوی دی. د خځو د حقونو یو شمېر افغان لینه په نړیواله کچه په ځنګړې توګه د امریکا لوري د دې ډول څرګندونو او کړنو هرکلای کوي او وایي چې د محل افغان جونې او خځې تر بل هر وخت ملاتړ او عدالت غوښتنې ته اړتیا لري. له دې جلې د خځو د حقونو او مدني فعالې زرمینې کاکړ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
د ټول افغان میرمنې ستونزې لپخوانه ډیر زیات شوې دي. افغان میرمنې ټول په یو جدي تنشن کې دي، ټول تشویش لري خپل راتلونکي نه. هیڅ یو هم نه پوهیږي چې آینده به څه وشي، بس په یو نامعلوم لور روانې دي. زه فکر کوم دا موضوع به د افغان میرمنو لپاره او
د غوتلیرویس امریکایي سناتورانو د افغان میرمنو د هغو لاسته راوړنو یادونه هم کړي چې تیر کال راپور شوی دي. دوی لیکلي له افغانستان څخه د امریکا وتل د افغان ښځو او نجونو لپاره لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي. ښځو د پوهنتونونو درجې ترلاسه کړي، د کار ځواک سره یو ځای سوي او د افغانستان په عامه ژوند کې برخه اخیستي. تیر کال د اټکل له مخې 3.5 میلیونه نجونې په ښوونځیو کې وې، 3000 خزینه محصلین په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې شامل وې. ښځو په سوداګرۍ او حکومت کې برخه درلوده. تیر کال د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونو راپور کړ چې څباندی زر خزي متشبث فعالیت کوي همدارس خزي د افغان حکومت په لوړو څوکیو کې ټاکل شوی وي. امریکایي سناتورانو داسې مهال د اندېښنې مطرح کړي چې په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې د طالبانو لولوري د خزو د ژوند ګواښلو او آن د وزنو راپورونه ورکړل شوي دي. همدارنګه په دې وروستیو کې له دندو او زده کړو د خزو او انجونو بې برخې ګرځول بل هغه څه دي چې په کور دننه او بهر یې پر طالبانو ګڼې نیوکې راپارولې دي. خو طالبان بیا دا ردوي چې د دوی لولوري د افغان ښځو او انجونو ته ګواښونه او ستونزې موجودې وي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د ښځو ټولو حقونو ته د هیواد د ملي ګټو او اسلامي شریعت له مخې ژمن دي. خو ښاغلی کریمي وایي نړیواله ټولنه او امریکایي چارواکي باید له دوی سره د احتمالي ستونزو د حل لپاره رسمي او مستقیم مذاکرات وکړي او د هغې لپاره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل اړین دي.
په دې اړه باید ووایم چې هغه تجربې چې په تیرو شلو کالو کې نتیجه نه دور کړې ناکامه نسخې وې. د دې پر ځای باید مفاهمې ته او ډیالوګ ته مخه شي ترڅو د اسلامي امارت سره تفاهم وشي. اسلامي امارت باید په رسمیت وپیژندل شي. د دې لپاره باید کار وشي ترڅو اسلامي امارت یو مسؤل او مطرح جهت په توګه له هغوی هیوادونو سره چې له اسلامي امارت څخه غوښتنې لري د هغوی سره مستقیما او په رسمي ډول باندې مکالمه وکوي، مفاهمه او مذاکره وکوي ترڅو کومې ننګونې یا چالشونه چې په مخ کې احتمال شته د کیږي له منځه یوړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځو د حقونو او ازادیو لپاره په افغانستان دننه هم څو ځلې د افغان میرمنو لولوري لاریونونه او اعتراضونه سوي دي، خو تر دې دمه کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې د ملکیانو پر یو کور د امریکا د بریټ پاړه د امریکا د دفاع وزارت څرګنده شي چې په دې بریټ سره قانوني سرغړونه نه ده شوې. د کابل هوایی ډګر ته نږدې پورې وکور د اگست په 9 د بریټ پترس کې د وی کورنۍ د و ماشومان په ګډون لاس ملکیان ووشل شول. امریکایي چارواکي وایي چې دوی موندلي د اړیکو په پروسه کې اختلالات وو چې ډیر خلک پکې شکیل دي. جزئیات د نوریاس نوري پورا پور کې.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د بریټ پاړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه بریټ سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګوست په 9 په دغه بریټ کې د یوې کورنۍ د و ماشومانو په ګډون لس ملکي وګړي ووژل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سر مفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنگتن کې خبر لاندې وویل چې پلټون کې ټیم هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې دغه بریټ تر سره کوونکې ټیم ارزولي او پر اساس دغه بریټ تر سره کړی وو. د دوی پلټون کې ټیم د دې تر څنګ دغه بریټ د اجرا کوونکو مکالمه هم وارزولې. جنرال سعید وویل دنه د موندلې چې قانون یا د جګړې قانون څخه د سرغړونه شوی وي. هغه همدارنګه وویل چې داسې څه هم نه دي موندلې چې کوم کس داسې بې پروايي کړې وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه څه چې د موندلې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډېر خلک پکې ښکیل دي د سبب شوی چې دا پیښه رامنځته شي. پینټاګون د دې پیښې په اړه د خپلې څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یو پاڼه کې خبره کړې او ټول راپور چې محرم دی نه دی خبر کړی. د جرمنی د ډی پی خبري اژانس راپور لمخې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د دغه تر سره شوی بریټ په لومړی ورځو کې د دې بریټ دفاع کوله او ویلو چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریزي په نخښه کړی و. خو ورسته له هغه چې امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانه په دې اړه د خپل څېړنې نتیجه خبره کړه، د سپتمبر په 18 امریکایي جګپوړي قومندان د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزي دا ومنل چې په دغه بریټ کې یوازې ملکی وګړي وژل شوی او هغه یې وترجی کتیر وطنه وبلله. د نیویارک ټایمز په څیړنه کې ویل شوی چې په دغه بریټ کې هیڅ یو ترهګر نه دی وژل شوی بلکې په غلطۍ ملکی وګړي پنهښ شوی دي. د امریکا دفاع وزارت وروسته په یو اعلامیه کې ویل چې د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته باید تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره په همکارۍ بحث وکړي چې پاتې غړي امریکا ته وروغوړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه بریټ څو ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر په هغه بریټ کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 101 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول.
ازادي رادیو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. استرالیا له افغانستان سره د کرکټ هغه یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړ چې ټاکل شوی و د نومبر په 28مه په استرالیا کې ترسره شي. جزئیات له مجیب حبیب سي څخه.
استرالیا له افغانستان سره د نومبر په وروستیو کې واسنې ټیسټ لوبه وځنډوله. د استرالیا د کرکټ چارواکو نن تایید کړی ترڅو چې په افغانستان کې وضعیت نوی معلوم له افغان لوبډلې سره واسنې پلان شوی ټیسټ لوبه ځنډوي. د دې پریکړې لوی علت په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنیدل او سره راغلي تحولات یاتیږي. استرالیا ویلي چې د یادې لوبډلې د یادې لوبې د ځنډېدو بل علت دا دی چې په افغانستان کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لګول شوی. د استرالیا د کرکټ چارواکو د هم ویلي ک په افغانستان کې خزینه کرکټرانو ته د لوبي او ورزش اجازه ورنکړل شي د دالوبه بیا هم وځنډول شي. د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان او نړۍ کې د خزینه او نارینه وو د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان ناڅرګند حالت ته په کتو سره تر هغه چې وضعیت نوی معلوم لوبه ځنډو. مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نومبر په 28مه له استرالیا سره خپل یوازینی ټیسټ لوبه په هوبارت ښار کې پایل کړي. د استرالیا د کرکټ مسؤلینو مخکې په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ په بندولو باندې توند نیوکې کړي او ګواښ یې کړی و چې له افغانستان سره به ټیسټ لوبه لغوه کړي. د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان ارون فنچ ویلي چې له افغان کرکټ ټیم ملاتړ کوي څو وده وکړي او ټیسټ لوبې ته به بیا ژر وخت وټاکل شي. فنچ د کرکټ د نړیوال شوراوریز جام د لوبو په لړ کې رسنوي ته وویل چې دا د کرکټ د نړۍ ته ډیره مهمه ده چې موږ وینو په ځانګړې توګه په وړو فارمتونو کې څومره د افغانستان د کرکټ ټیم په نړۍ باندې تاثیر پرېښودلی. د کرکټ د نړیوال شوراوریز جام تر پایل مخکې د کرکټ نړیوال شورا ویلي و چې افغان ټیم د نورو لوبډلو په شان په نړیوال جام کې لوبېږي او دوی ملاتړ کوي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د خپلې تیرې دورې سختې کړنې به تکرار نه کړي، خو په هیواد کې دننه او بهر ګڼ افغانان د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. افغانستان دا مهال د کرکټ په نړیوال شوراوریز جام کې حضور لري او تر دمه یې په دغه جام کې له نامیبیا او سکاټلند دوی لوبې ګټلې دي، خو له دې سره سره کابل د نړیوالو لخوا تر فشار لاندې دی چې د سپورت په برخه کې به بندیزونه ورباندې ولګول شي که په نیوزیلند کې د ښځو په نړیوال جام کې برخه وانخلي.
و موریدل چې استرالیا له افغانستان سره د ټیسټ یوازینی میچ ټاکل شوی و راتلونکي میاشت تر سره شي، د 28 نومبر تر سره شي لغوه کړی دی. د کرکټ لړګره د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن ټاکل شوی دی نیوزیلند له نامیبیا سره او هند له سکاټلند سره لوبو وکړي. دا دواړه لوبې د افغانستان لپاره مهم دي ځکه چې د دغو دوو لوبو نتیجه د افغانستان پر ټیم باندې اثر پرېباسي. دغه لوبډلې له افغانستان سره د نړیوال جام د شلو ورنو نړیوال جام په بی ګروپ کې سره یو ځای شوی دی.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونیز خبرونه هر اونۍ د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 بجو او 15:30 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان اوسیدونکو وایي کمرستي ورسره ونشي پر روان ژمي کې به د خوراکي موادو د کموالي او د نرخونو لوړوالي له امله لګڼو ستونزو سره مخامخ شي. د دوی په خبره چې د پخواني حکومت پر مهال لیبي خوا په سلګونو کسانو دولتي دندې لرلې، له بلې خوا د خوراکي موادو بیې هم کمی وي او د نړیوالو مرستې هم وي، نو د خلکو ژوند یو څه شو، خو اوس خلکو ډیر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
اویا کلن ملک محمد صابر د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوی ته ناشته وای. په خوای د کورنۍ غړي کمو په لګز مکاو حاصلاتو ژوند تیرېده. په خبرې چې اوسی د کورنۍ غړي زیات شوی او د زمکي حاصلات ورته بسنه نه کوي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوی چې اخستلې د غریبو خلکو له واسه وتلې دي.
دلته زمګم کم ده نورستان کې، دسي اوایر نشته چې خلک ورنس منشي او هغه نه استفاده وکړي. نو ټول خلک چې دي هغه خریدافار دي چې نورستان ولایت خلکو دې پاره دبليو پی لو خوانه کومه وخت ورډ مثال نور خوراکي مواد غوړي لوبیا دال مثال داسې نور چې کومګي شیان دی باید همکاري ورسره وشي.
د همدې سیم یو تن ځوان صاحب داد همدرد به وای نه په ولایت کې خلکو ته هغه پوخانی مالداری پاتې ده او نه هم لکه مزمکو په ترلاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت وسیدونکو سره عاجلی مرستي وکړي.
مرستان خلک چې دي حاصلات هم دومره نه لري، زمکه هم دومره نشته، نفوس یې زیات شوی دی، هغه پخوانی مالداری هم دلته نشته ده. دلته چې کوم تولیدات دي دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. نو د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس یې زیات دی. د امارت اسلامي نه همداسې نړیوالو موسساتو نه زموږ غوښتنه دا ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخوانی حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه خو چا دندې درلودي او چا ته به هم د مرستندویانو لخوا یو څه مرستې ورکول کېدي چې څه نا څه ستونزې پرې حل کېدي، خو اوس یې هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نورستانیانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واورې شوي او یخنی پیل شوي، که چیرته لری پرتو سیمو ته په وخت مرستې ونه رسول شي نو ژمی کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وای په ولایت کې ژمی د نورو سیمو په پرتله اوږد او یخ وي، او همداراز زیاتو سیمو ته د واورو اورښت له امله لارې هم بندیږي. په خبره چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړي، د یاد ولایت د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د تیر کلونو په پرتله سه کال ورته د خیریه ټولنو یا نړیوالو موسسو مواد تر دې وخته پورې ذخیره شوي نه لیدل کیږي. بنا ان موږ د خیریه ټولنو ادارنګ نړیوالو موسسو نخواست کوو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغه ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډیره اړتیا لیدل کیږي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د خوراکي توکو لکموالی شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوې مرستې لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوې.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود کې مې د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل کې د کوکولو د بادغیس او د غور و د هر اطراف چې راغلي وو، موږ دلته اوس موږ هغه کورونه له شتي دي موږ نظر کوو. په یو نیم کال کې هغه مخ د فسادي دولت چې وو کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې موږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هیڅ شی په مخ نه ده. زموږ درته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د وږي سره مخ دي. نو موږ د بشر دوستانه مرستو څخه موږ دا غواړو چې زموږ مرستې راورسېږي، او موږ د امارات اسلامي څخه غواړو چې موږ ورته وګورو. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پریښی، دا د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې لمونږ نه پټان باندې 8000 افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس لمونږ نه پټان باندې 6000 افغانۍ محصول اخیست، چې مخکې بالکل یو درون بوج ده، یو درون بار ده. یعنی موږ هم د اوچتې دا نه یو، بالکل د اوچتې دا نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچو د مظلوم اولس په هیڅ صورت سره د وچتې دونه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتونه چې چیرې که دا د یو ګوند د یو بانک کار وي کنټرول دي سي، او که داسې وي چې د امارت اسلامي کار وي او د دوی په لحیه او قانون کې همدومره ګمرکي، نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیر شو او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راواردوو. بالکل به مال پرېږدو، نه به راواردوو، او چیرې به بله خپله مزدوري غمخوري کوو. ډېر منندوی یم رادیو آزادۍ نه، ډېر ډېر مهرباني چې د موږ غږ دائم رسوري او رسوي. سلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس پښنوي په ټول افغانستان کې ورې دا ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې، یعنی له دولس تمه په جو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کورونا په اړه اوریدل شي. په افغانستان کې په وروستیو کې د کورونا د پیښو په اړه باندې په منظم ډول راپورونه نه خبري شي. آیا کورونا زیاته شوې ده؟ کورونا کم شوې ده؟ کورونا ورکه شوې ده؟ او څرنګه کېدای شي چې د کورونا د مخنیوي لپاره هلي ځلې وشي؟ د متخصصو ډاکټرانو څرګندونه وړاندې پرې خبرونه کې اوریدل شي. اوس کندوز ته مخه کوم. په کندوز کې د غالیو پلورونکو او اوبدونکو وای چې په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د وطني غالیو د پلور او پیر کورنۍ بازار ډیر سوړ شوی دی. دوی وای که څه هم له څو کلونو راهیسې د وطني غالیو بهرنۍ بازار بی خوند وو، خو بیا هم په کوردننه دغه غالیو ډیر پیرودونکي لرل. تفصیل په راپور کې.
په کندز کې د وطني غالیو اوبدونکو او پلورونکو شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو پر رامنځته کېدو سره د وطني غالیو بازار خورا پیکه شوی دی. شپېته کلن جان محمد د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي له څلوېښت کالو راهیسې د خپل روزګار د غالۍ اوبدلو له لارې چلوي، خو په هیواد کې د نظام بدلون پر کاروبار یې منفي اغیزه کړې ده.
وقت قانون پرشی خوب بود، مقصد چیزی مردم می گرفتن می بردن خارج می رفتن. آره دیگه
پخوار والی و کاروبار خو خوب دی ورسته یو که زمو کاروبار پا تپا والار دی موگل نریوال و غوردو چی دا افغانستان و سنه نظام پر اسمیت و پیجنی ترچو بحرانی و حیوادونو تا زموگ دا غالی و صادرات پی ازل پیل شی.
د کندز د چهاردره، قلعه‌زال او امام صاحب ولسوالو یو زیات شمیر اوسیدونکي غالۍ اوبدونکي دي چې په ښه کیفیت او ډول ډول نقشونو غالۍ وبي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو غالۍ پلورونکي دیرش کلن محمد عمر ازادۍ روډې ته وویل
نظر در سابق مواد قیمت شدن، فروشات ما کم است، صادرات ما نداریم، تولیدات هم کم کردیم.
یعنی در پخوا پا پرتلا اوز در غالی و اومه مواد گران شویدی، پیر او پلور او بهر تا صادرات نلرو، اوز در اقتصادی ستون دو سرمخیو، مغل نریوالی طولنی غوادو چه اسلامی امارات پر رسمیت پا پیجنی، او در افغانستان کنگل شوی پیسی آزادی کری، ترچو پا هیواد که اقتصادی او سوداگریز فعالیتون بیازل پیل شی.
د نوموړي ولایت یو بل غالی پلورونکی څلوېښت کلن محمد سخی هم ورته خبره کوي.
فروشات ما خیلی پایین آمده، هیچ فروشات نیست، روز به روز مردم رو به فقر و
زموږ پیر او پلور پیکه شوی دی. د خلکو اقتصاد خورا کمزوری شوی دی، بانکونه تړلي دي او موږ خپلې پیسې له بانکونو نشو اخیستی چې پرې راکړه ورکړه وکړو. موږ له فعلي نظام غواړو چې بانکونه خلاص کړي تر څو زموږ تجارت وده وکړي.
دوی خبرداری ورکوي که په افغانستان کې حاکم نظام وطني غالیو ته بازار پیدا نکړي، نو خای په دې ولایت کې د غالیو وبدنې کارونه پټه پودريږي او زرګونه کسان به وزګار شي. په کندز کې د غالیو وبدونکو او پلورونکو د ټولنې مرستيال حاجی مراد ازادۍ روډیو ته وویل
تقریبا 60-70 فیصد کارګرای خود جواب دادیم، یک 20-30% 60 زیر صفر است کاروبار.
د بازار د نشټوالي لامل موږ د خپل کارخونې شپې ته سلنه کارکونکو جواب کړل، ځکه د غالۍ او کاروبار صفر تر راټیټ شوی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي ترڅو د ټولو لس کاروبار ښه شي.
په کندز کې د سوداګرۍ او پنګونې خونې چارواکي هم د غالۍ پلورونکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په عملي کېدو سره به د وطني غالیو بازار وده وکړي. د دغه درې ویان مسعود وحدت وایي
اتاق تجارت من حیث حامی سکتوری خصوصی همیشه تلاش کرده تا ای صنعت را
د سوداګری خونه د خصوصی سکتور د ملاتړ په توګه کوښښ کوي چې دغه صنعت ته وده ورکړي او په دې اړه ښه برنامه زمونږ تر لاس لاندې دي. په هیواد کې د سیاسي ثبات په ښه کېدو سره د وطني غالیو د بازار موندنې چارې به هم ښه شي.
د کندز غالۍ له ځانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمنې دي، ځکه په هیواد کې دننه او بهر زیات مینوال لري. خو د دې ولایت غالۍ اوبدونکي او پلورونکي له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي تر څو دغه صنعت نور هم وده وکړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادې رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. خو اوس دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د امریکا ځینو سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې ده چې پر طالبانو فشارونه راولي. استرالیا وی له افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې په پام کې و روانه میاشت ووسی و ځنډوله. فرانسه وی که ایران پارتمی موضوعاتو که همکاری ونکلی. لخبور شریکانو سره به ده تهران پوران ده دیپلوماتیک اقدام وکلی. ده سودان پوزی مشرانو ده ملگور ملتونو لعمومی منشی سره تر تلیفونی خبرو ورسته ده هغو چلور وزیرانو ده خوشکولو امر وکر چه تیره اونی ده پوزی کودتا پر محل نیول سیوه و. او د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړې چې د واشنگتن له فشار سره سره به د تیلو لږ تولید ته دوام ورکړي. واشنگتن او نور مصرفونکو هیوادونو پر دغه سازمان فشار راوستلی چې د تیلو د بایو د چچیدو لپاره خپل تولید خورا زیات کړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو بیا هم په سلامونو هر کله کو. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې نن د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو پر مسئله خبری کوو. په دغه هیواد کې ټول په کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 1,65,000 اوښتی او د مړو شمیر تر 2,000 زیات ثبت شوی دی. خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي خورا زیات وي، ځکه چې په افغانستان کې د نظام له بدلون سره په زیاتو ولایتونو کې روغتیایي خدمات ټکنی سوي او خلک هم د پخوا په څیر د کورونا ټیسټونو ته زړه نه ښه کوي. په دې پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د کورونا وایرس تازه څپې څومره خلک اغیزمن کړي او په دې برخه کې خلک کوم تدابیر په پام کې ونیسي. دوه ډاکټران مو میلمانه دي. ډاکټر خیبر کلیوال چې د داخله ناروغیو متخصص دی، دغه راز ډاکټر زلمی رشتین چې د افغان جاپان د کووی 19 ناروغۍ د درملنې روغتون رئیس دی. دواړو ته شرغلاست وایم. کلیوال صاحب، اول تاسو ته راځي چې څه فکر کوئ چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ور بیا په زیاتېدو دي، دا پیښې د کومو کسانو لخوا فکر کوئ چې لوړې شوي؟ د هغو کسانو لخوا چې واکسینې کړې، که د هغو کسانو لخوا چې واکسینې نه دي کړې؟
معلومه ده کرونا یو ستره انساني فاجعه وه. په دا اواخرو کې په افغانستان کې چې کله دغه نظام بدلون کړی دی، د نظام د بدلون نه وروسته دغه پیښې یو ځل بیا مخته زیاتېدو دي. هغه علتونه خو یې معلوم دي چې د خلکو کوچېدنه ده، یو ځای نه بل ځای ته د صحي خدماتو هغه کافي اندازه لاسرسی نه دی چې خلکو ته باید ورسېږي، د هغې کمښت دی. دغه ټول هغه ننګونې چې په افغانستان کې یعنی د کرونا د بیا تازه کېدو او د دې د پیښې د لوړېدو سبب شوی دی. مګر په نورې نړۍ کې هم هغه څرنګه چې مصائب وه، لکه په یو ښار کې د لاکډاون نه وروسته په تدریجي شکل سره بیا د خلکو ګڼه ګوڼه په ښارونو کې زیاتېدله، او د دې د وجې هغه کسان چې دوی د واکسینیشن د پروسې نه پاتې شوي وو، خصوصا هغه کسان چې هغوی د واکسین نه یو ډول ویره یا اضطراب لري، د دې خلکو د بیا یو ځل د یو ځای کېدلو له کبله نه ټول هغه کسان چې د کرونا نه واکسینیشن نه پاتې شوي وو، یا هغه سپارښتنې چې د دبلیو ایچ او لخوا نه شوي وي، یا د همغه وزارت دي چې اتامي لخوا نه بل کېدي، ورته هغه خلکو په کافي اندازه نه دي عملي کړي.
ډاکټر صاحب زلمی رشتین، تاسو ته هم راځو پروګرام ته شرغلاست. ستاسو روغتون ته په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر مراجعه کوونکو زیات شوی، که فکر کوئ چې تر پخوا دغه شمیر کم شوی؟
زمون په روغتون کې تو وختيږي تقریبا د 2 میاشتې حالات تقریبا په کې شکل باندې دي، یعنی کوم ورځ د 15 مریضان کم، کوم ورځ زیات. معمولا 50 مریضان موږ شاوپا بستر لرو. حال دا چې په دوه دریمه صفه کې کله 14 ورځې دلته موږ یو سل او اویا ناروغانو پورې سم بستر درلودل. ولې واقعا زموږ د سخاص فروختون کې ډیر نه دي په هفته دوه هفتو کې پخوا داسې و چې درې څلور هفتې یا میاشت مخکې مونږ ته یو کیس یا دوه کیسه هم مثبت نه راتلل نو اوس ورځو کې زموږ درې څلور نهایت پنځو پورې کیسونه چې مونږ خوشا پنځه ویشت ډیر سمپله واخلو هغه معاینه کړو نو څلور پنځه پکې مثبت راځي.
بلې ډاکټر صاحب کابل کې همدغه ستاسو روغتون د افغان جاپان روغتون سره طبيب څو ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې د هوا له سړېدو سره ممکن په افغانستان کې د کورونا وبا څلرم څپه ډیر کسان وځپي. څومره اندېښنه په کار ده مخکې ډاکټر صاحب کلیوال یادونه وکړه چې خلک ځینې سپارښتنې په پام کې نه ساتي، ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
واقع دا دلته چې څلورم څپه په خوا د انګره کېدل چې مخکې به راغلی وای ودلته چې نظام تبدیل شو تاسو ته ټول څه بستر معلومه ده. یو هغه کورونا پاغه باندې په اصطلاح تاثیر وکړ په دې معنی چې بندرونه یا بارډرونه مکمل ډول باندې بند شو. لاغه وخت سره د دولت لخوا قرنټین نو وضع شوی، خو ولې د قرنټین په شکل باندې یو حالات راغی پردن دولتي ادارې ټولې رخصت چلی مکتبونه دغه اوس جنکیانو مکتبونه پردن نشته، یعنی 50% په دې باندې اوسم هغه نشته، د ادارې تقریبا نیم نیم کله دي. یعنی دا خپل زما په نظریه او تاثیر ممکن دغه و بیروبار هغه غنګونه بچ په خوا په خار کې و هغه غنګونه چې مخکې به دغه سفر راغلی و هغه غنګونه نه و سم نه ګرځیدل. نو په دې اساس باندې هغه سفر چې مخکې به راغلی و رانغله هم
ډاکټر صاحب خیبر کلیوال کده راته وایي چې د طالبانو حکومت د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې لپاره کومه تګلاره لري یا له تاسو سره کوم تګلاره دوی شریکه کړې ده چې تاسو نظر واخلي چې په دې برخه کې دوی به څه اقدامات کوي؟
ګوري د کورونا وبا لپاره لا تدین د پوری اوسنی حکومت هیڅ کوم د خاص یعنی هغه سپارښتنې چې په خوانه کې دي اوس نه کیږي. صحیح ده ټریننګونه باندې ورکشاپونه دوی اخیری خو په کمه اندازه باندې عام ازادي کفایت نه کوي. کله چې موږ درې میثاقې ته داخل شولو هغه پیچ ته ورسېدل او بیرته په نزول باندې شول، دلته یو اندازه د خلکو عامه پوهاوی شوی و. پر مثال هغه کسان چې هغوی په دولتي ادارو کې کارونه کول هغوی پوهې خلک و، دغه خلکو د کرنټین بعضې ټکي په نظر کې نیولي وو. یعنې زه باید په دې موږ او تاسو خوشحاله اوسېږو چې اوس هم کله چې په مخابراتي شبکه کې چا ته موږ ټلیفون کوو هغه پیغام اوس هم په بعضو سیمکارتونو باندې وي. اما په وروستي وختونو کې چې کله دغه دوه میاشتې کېږي تحولات رامنځته شوي دي، هغسې امکانات چې پخوا وو له تر دې دمه څه نشته پکې.
کلیوال صاحب کله چې په افغانستان کې له خلکو سره خبره کوي یا د کورونا وبا یادونه کوي هغوی وایي چې کورونا پیښ اوس نسته او کورونا وبا د دې په وینا چې ختمه شوی ده. دغه خلکو تاسو تاسو وینا څه ده چې کورونا وبا په افغانستان کې ختمه ده که خلک یې بابي زګنی؟
هغه خلک دا فکر کوي چې یره ولادا یو اختلاف باندې د خلکو ذهنیت خرابول دي چې ولا کورونا نشته. دا چې کورونا نشته دا خلک ولې فکر شروع دې پک لا به سره فکر وکړي کورونا شته به برحال ده په افغانستان کې شته ده سیمه کې شته په ګاونډیانو کې شته کورونا شته دا موږ نه وایو. مګر که دغه څوک دغه خبره کوي چې کورونا نشته دی فکر کوم چې دا صحیح خبره نه ده. دا د خلکو په ذهن باندې منفي تاثیر دی. کورونا شته دی او به جدي ونیسو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین یو چا چې د پخوانی حکومت کې لومړی ډوز واکسین لګولی بل ډوز یې تر اوسه پورې نه دی لګولی، څومره وخت یې کولی سي چې دویم ډوز واکسین ولګوي چې د خوندیتوب هغه کچه لوړه سي؟
دا د واکسین نوې پورې اړه لري. کوم رحم ده نمود دی چې د واکسین په باره کې شته ده. دلته افغانستان کې درې قسمه واکسین دي لکه روسیل هندي ده، هندي ده، چینایي ده او هغه ده امریکایي واکسین ده جانسن. نو هغه واکسین چې هندي واکسین ده هغه موږ وایو تاول دوز ولګیږي نو دوم دوز تشپاره سپتو پورې کولای شي چې دوز ولګي. چینایي واکسین چې ده اول دوز ولګو هغه څلورمې هفتې پورې کولای شي، درې مینه ته څلورمې هفتې پورې. او جانسن واکسین چې ده خو یو دوز ده دوم دوز ته ضرورت نشته فعلا.
نو که تر دغه مودې پورې واوړي زیات وخت ور باندې تیر سي دویم دوز بیا هم تاثیر لري؟
نو لازم نه دا چې رهنمود کې دغه څه لیکل شوی دي چې تسلر اصلو رابطو پورې وګي، یعنی معنا کته اول کو تیوی اپتی پورې ایوی میاش پورې به دوسی یعنی سلو رابطو کې کچېره ونه شپاره سب تو پورې معنا دا اول دوز شپاره سب تو پورې مغه کوي ماچیت ور کوي. نو زما په نظر باندې او چون دې ماچیت مجموع کې دومره ماچیت نه ده د سلور افتو پوری و سلور میاشتو پوری وای تا تا تو میاشتو پوری ممکن مافیات ورکی تو میاشتو نه ورستا بالکل مافیات ختم شي ابل دوز بیا باید لسر دوزونه شروع سی.
بله ډاکټر سبغو کسانو ته چې په افغانستان کې چې واکسین نه دی لګولې ستاسو سپارښتنه څه ده چې دوی د دې وایرس یا د دې ناروغي په انتقال کې څومره رول لري؟
نو هغه کسانو چې واکسین نه دی لګولې هغه ته زموږ سپارښتنه هم ده چې زر په زر دې واکسین ولګي، ځکه اوس خو په کمپاینونه شروع شوي دي، موجود هم خلک دي واکسیناتوران او ځای په ځای سهولتونه ورته برابر شوي دي، تر څو چې دوی خپل ځان او ټول جامعه دغه کارګری ناروغي څخه وژغوري.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، پښتني خورا زیات دي. ډاکټر صاحب خیبر کلیوال دغه راز ډاکټر صاحب زلمی رښتین، ځینې اوریدونکو هم په لاین کې دي، ممکن دوی هم ځینې سوالونه ولري، د دې ځینې پښتني به راوخو بیا به ورسته تاسو ته وخت درکو چې خپل نظر وایست یا هم دوی ته جواب ورکړي. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
بل محترم زهر از محمد هدایت د هلمند ولایت مرکز در سره په تماس کې.
مهرباني وکړئ هدایت صاحب.
بلې زما وټول هیوادوال ته یو توصیه ده چې مثلا لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چې باید د کورونا کم د کرغنن وایرس چې دی دا باید وای کینانم په جدي توګه سره ونیسو او داسې یو سرپې نظر ونه ګرځو، ځکه چې دغه زموږ د افغانانو د بهترین پوهې د نه لامل خطر څخه دغه وایرس چې دی دا ډیر خپریږي هم ډیر صلاحیت کوي. نو باید موږ او تاسو ټول هیوادوال دې ته ډیر متوجه وسو او په جدي توګه بیا بل اخره په دې ژمي کې چې معنا دا خو د زکام سره ډیر اړیکه لري، باید ډیر ساتنه د ځان او د خپل اولادو د خپل ماشومان او د مور پلار د ټولو هم په هونه ورکو او ساتنه وکړو د خپل واسه پرې.
ډیر مننه تاسو سپارښتنی اتمن اوریدونکو ووري دي. بل اوریدونکو ته هم ورزو دي نظر به ووري، یا هم کومه پښتنه لري دغه پښتنه به د ډاکټر صاحب سره شریک کړو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
وعلیکم السلام. طاهر احمد د ننګرهار ولایت نه تاسو سره په تماس یم. زما نظر خدا دی چې د افغانانو ترمن چې دی به خصوص زمونږ استاد په د جامعه کې چې سنتي جامعه ده د پوهې کچه ډیره ټیټه ده، هغه ته هم په حویل نه دی شوی خلکو ته. کله د ټلیفون لاره دا په ټلیفون کې کم غږیز وایس کلیپ سب شو یو مخکې د زنګ نه باورې او راول کېدو دیم د سم نتیجه نه دا ورکړي، ځکه زمونږ د افغانانو دا د پوهې کچه دونه کم ده چې هغه خبرې چې په دې ټلیفون کلیپ کې به کېدلې هغه خبرو باندې نه پوهېدل چې دا څه وایي. مونږ ته زمونږ د پوهې او د علم کچه ډیره ټیټه ده، په دې عادي خبرو سره نه پوهېدل. زه هم چې دا عامه پوهاوی وشي د دې لپاره او خلک په دې پوهې کړل شي، نو خلک په خپل راځي کېږي تر څو چې ځان واکسین کړي او د دې ناروغۍ نه ټولنه جامعه خپل ځان موساتي.
بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی تورزو د دوی تماس هم رخصه وي دي. مهرباني وکړئ.
مننه نرحمان افغان انیما د خوست ورایت نه ول سره یم.
افغان سه په خوست کې وضعیت څنګه دی؟ خلک د کورونا وبا لکبل لګول سوي محدودیتونه رعایت وي؟
دا چې د نظام په بدلی سره خو د کورونا وضعیت هم تغییر خورلای. په خو هم خلکو مثلا دغه کومه بدمرګه ناروغي چې دا جدي نه ګڼله، اوس مو د خلکو څخه دا وښتنه ده چې دا بدمرګه ناروغي جدي وګڼي، احتیاطي تدابیر ونیسي. خدا چې وضعیت تغییر خورلای دی، په لری پرتو سیمو کې وضعیت ډیر خراب دی، اصل وګه ده او څه روغتیایي سپارښتنه نه عملي کیږي. نو له دولت څخه مې هیله ده د نړیوالو څخه چې د ولر خار غریب ورسته هرڅه چې په پام کې لري په وخت سره ورسته.
ډیره مننه تاسو نظر وړاندیز هم واوریدل. سب تاسو آزادی رادیو ته غوښیست روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د ځینو اوریدونکو تماسونه تاسو واوریدل، ځینو یې سپارښتنه درلوده، ځینو نور سره پوښتنه به تاسو که په لاندو ټکو دوی سره خپل نظر شریک کړئ. به ډاکټر صاحب زلمی رښتین هم خبري وکړي.
دا چې ټول ورونو یې دا نظرونه زما خوښ شو او اکثر دې کرونا دی هغه کوم سپارښتنه چې هم ته د عامه روغتیا وزارت لخوا نشوي ټول تاکید په ما باندې. خو زه خپل شخصا یو دوه نظر لرم. یو دا هغه اوریدونکي چې د ما غوري دوی انټرنیټ ته لاسرسی لري او په لیکنه او دوستنه باندې کوي، حد یکل دوی به تخپلو فیسبوک پاڑو باندې یا نورو هغه انټرنیټي وسایل چې دوی سره دی استفاده کوي، بس پیغامونه د سپې کې جوړ وړاندې کی عام خلکو ته چې دا غوي ذهنن د کرونا په مقابل کې جوړ شي چې آیا کرونا وایرس دی ناروغیا جوړي ژوند ته تهدید دی او یو ستره فاجعه ده. دوما خبره تر ټولو مهم زمنګا او اساس دې دی ټولنی هغه بهترین فشار علما دي او کچیر تا حال یو مولوی صاحب دې جندي پوراز باندې دو دقیقه یو دقیقه یوازې د کرونا په دغه خبرو باندې وږیږي چې څنګه کولای شو ټولنیز واټن مراد کو څنګه کولای شو دغه ناروغتیا له منځه ویسو څنګه کولای شو یو ناروغ تداوی کو
ډیر مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین د کمپاینونو یادونه وسوه د عامه پوهاوی یادونه وسوه دغه هغه مسایل چې په شاري سیمو کې شای عملی کول آسان وي په کلیوالو سیمو کې تاسو سپارښتنه څه ده چې څه باید وسی
ورنه دا ټول په افغانستان کې ډیر صحیح مرکزونه دي لکه کوسنی ولې ته ولایتو او د ویروختون پورې مختلف مختنه په هر صحیح مرکز کې د زیری تعلیماتو په نامو باندې یو برنامه وجود لري کاغنر چې ډاکټري معمولا الته دی او پی ډی په شکل ناروغان مراجعه کوي او روټین واکسینونو ته مراجعه کوي په سلهاو کسان نو هغه الته کسان شته دا هغه کسان چې صحیح تعلیمات کوي په پاکي د کورونا د وایرس په حق هم باید ورته هغه صحیح برنامه صحیح تبلیغات ورته وړاندې کړي
ډیره مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین که اوریدونکو په لاین کې دوی ته ورزو دوی ممکن بیا هم ځینی پښتني ولري یا هم ځینی سپارښتنی نورو کسانو ته چې د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي لپاره څه کارونه وکړي یو اوریدونکو ته ورزو چې زنګ وهلې دی د دوی نظر به ووري
السلام علیکم سلامونه قبول کا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام ربانی
کورونا خو د څه په دې دا چې هغه کفر اسلام نه کوي یعنی اول خو زدا خبره کوم چې باید دغه عقیده بین ولاره شي مخکم دا خبره کېدلې باید دغه عقیده بین ولاره شي چې دا کفر نشي او مسلمان نه شي او مسلمان دا شي او کفر دا شي او دا او مسؤلیت مول ما او تم راځي دی چې په شهرونو کې خلا دا خبره څنګه څه باید په قرآن او قصباتو کې علما خلور خلق باندې پوزه اشخاص باید خپل دغه مسولیت ادا کړي باید دغه آگاهي خلکو ته ورکړي دا قرباني د پر علما باندې لازم ده چې د علما خپل ته خلک ګوري
دوړو میلمنو وورید ورسره به دوی باندې تبصره کوي بل وردون کتاب ورزه دوی هم زنګ به له مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
مننه خپلواکي مله پکتیاره مې اړیکه نیولې
مهرباني وکړئ تاسو आवाज اور مخکې مهم لیک چې تماس نیولې وو
ډاکټر مې دا کول ډاکټر صاحب محترم صاحب د جنسن
من آواز مسافانو خودم را پوسولو که چا د جانسن ان جانسن واکسین یو ډوز لګولې وی دویم ډوز کوم تاوان ورته لري او کنه بل وريدونکو ته ورزو دوی نظر به وورو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم تاسو ته محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونی کیږي وړاندې کوم د مشرقین تاسو سره لاین کیما
زما
د ډاکټر صاحب دغه پوښتنه ده که یو څوک په کرونا باندې اخته وي دا په دغه د اخته کېدو په وخت کې د واکسین اخیستل شو کنه او کو واکسین واخلي آیا ګټه ورته لري او کنه
ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د جن اوریدونکو پوښتنې وي که یو تاسو ځواب کړی مهرباني
څنګه دا غوډه یو ورور په پښتنه خو زه اندازې پوه شوم چې د کرونا واکسین کچې په سړی په ناروغیا باندې اخته وي دغه وخت کې واکسین ورته ورکول څنګه دی پوری واکسین کوم کو تاسو خپل تعریف کو دا د میکروب هغه نیوان دی شکل دی چې موږ بدن ته داخله وو او د بدن د معافیت په وړاندې باندې خپل بدن په وړاندې د معافیت خپل واکسین عمل ښکار کوي نو څنګه چې یو شخص په کرونا باندې اخته شوی دی په غیب باندې په خوانه د وایروس حمله کړی دا معافیت سیستم یې اندازه کمزورې شوی دی او په دغه وخت کې موږ بهر نه لاپسې دا واکسین ورته ورکو چې دا خپل باندې هم یو ریسک فاکتور دی یو خطرې فاکتور دی انسان د بدن لپاره بهتر لاره دا ده چې کله کرونا د دې په وجود کې صفر شولا د کرونا انټیبادیانې ختم شولې کولای شي چې دا ځان کرونا دی چې کرونا باندې کچیر دی یو کس اخته شوی وي آیا هغه بیا په کرونا اخته کیدی شي کنه دغه د سی خاص بوتوري چې موږ لرو چې دا د تقاتی ډول باندې په کرونا اخته نشي ځکه هغه کسان چې موږ لیدلي په افغانستان کې چې کوم واکسینیشن شوی دی روسم اکثریت چې یو نیم د سنارو پیدا کیږي چې سره د دې چې کرونا د کرونا واکسینې مغستې دي خو بیا اراض او علائم او د کرونا پیښه کې مثبت شوی ده
ډیر مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین د ځنه اوریدونکو پښتنې شایي تاسو له ځان سره یادښت کړی وي مهرباني وکړئ
د جانسن اند جانسن
د واکسین په اړه هم اړین کې پښتنه وکړه ډاکټر صاحب، که چا دغه واکسین لګولی و چې په یو ډوز کې لګول کیږي
او بیا تقریبا یو ډیر د خپل چې تجربه لرو د افغان جاپان تقریبا موږ پر سوشل کسان کار کوي، یعنی د ډیر کسان موږ پرسنل داسې و چې یو کار کوي اخته شو وروسته له تداوی نه بیرته منفي راغله، هغه یعنی کورونا منفي شوله، خو بیا دوه درې میاشتې وروسته یا څلور میاشتې وروسته چې بیا هم اخته شول، ولې خوشبختانه بیا هغه سیر نه لري شدید لکه څنګه چې اول تر کې شدید سیر لري.
بلې ډاکټر صاحب، که تاسو مخکې یادونه وکړئ چې یو چا واکسین هم لګولې وي ممکن په دې ناروغۍ اخته سي خو علایم یې ډېر خفیف وي، دغه کس چې خفیف علایم لري کولی سي نورو کسانو ته وایرس انتقال کړي؟
نو حتما ولې نه، خو ما درته ویلې دا خپل مونږ سره چې بعض کسان راځي یا زموږ خپل سټاف یو کرکې اخته شوی دي، لکه اول پیره کې چې څومره شدید وو دومره دوه پیره کې دومره شدید نه وو، خو ولې د انتشار هغه خو لري هغه کم سی هغه چې دي لاکوین دي هغه باید مراتب په هر صورت کې.
بلې دغه کسانو ته ستاسو لارښوونه څه ده؟ هغه کسان چې علایم لري د کورونا وایرس چې دوی ستاسو په نظر باید کوم ټکي په پام کې ونیسي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره هم د روغتیا نړیوال سازمان اصول او مقررات بدلیږي؟
هغه لارښوونه کوي چې تل د عامه روغتیا وزارت یې کارکونکي کوي چې معمولا لکه کوم چې اراض علایم لري هغه ناروغان باید یا کسان باید قرنطین شي، فاصله مراعات کړي او خپل حفظ الصحه تمرات مراعات کړي تر څو چې نور جامع او نور کسان په دې باندې اخته نشي دا باید مراعات.
بلې، په ځینو روغتونونو کې ډاکټر صاحب خیبر کلیوال ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو ته د دوی په خبره چې له دریو څلور میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي، ځینې ډاکټران مجبور سوي له افغانستانه ووځي، ځینې مجبور سوي له کار لاس واخلي، ځینې نورو اعتراضونه پیل کړي دي. دې مسلې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې هڅې څومره اغیزمنې کړي؟
کله چې تحول رامنځته شو اکثره خلک د افغانستان نه وتی دي، چې په دې کې ډاکټرانو کوم جوړه هم څه دي ډاکټرانو به هم کولی وي دي. او آیا تاسو فکر کوئ چې یو سړی څلور میاشتې معاش وانخلي نو دا خو مار نه دی چې خاوري وکړم، کنه مجبور دی چې ځان لپاره یو مړی حلالي روزي د ګټلو لاره پیدا کړي. هغه ډاکټر صاحب چې خصوصا یعنی زه په دې اوسنۍ وضعیت کې که وګورو په افغانستان کې د تبابت کارکونکي واقعا چې دا تلان دي، معاشات هم په هغه ډول باندې نشته دی چې څومره دوی ته باید ورکول شوی وي. حتی په افغانستان کې د ډاکټر صاحبانو حق الخطر نه خوتي، بلکې هغه خپل معاش په وخت باندې ورکول کیږي. کله چې دلته دغه مشکلات رامنځته کیږي، ډاکټر د اقتصادي مشکلات له کبله مجبور دی چې یو بل خلاص شي. نو دا معلومه خبره ده کله چې ډاکټران د دې صحنې نه وځي، تر دې دمه پورې خو الحمدلله په افغانستان کې هغه څه چې د خلکو تمه او توقع و چې دومره ډاکټران به وځي دومره نه دي وتلي، تر هغه حالات پورې خپل سیستم روان دی، ټول ډاکټر صاحبان په خپلو ساحو کې دي. خو که چیرته دغه د ماش بندېدل او یا هغه مزد چې دوی ته په قراراتونو کې اچول شوی دی دا ونشي، معلومه خبره چې مشکل به پیدا کېږي. یو دغه د اتحاد بخش دی که په چېرته په دې کې دغه ترینګلتیا رامنځته شي نو یو ستره ناورین به رامنځته شي. هغه ډاکټران چې دوی په کرونا کې اوس باید لګیا دي کار کوي، دغه د 2019 نه د 2021 پورې دوی ډېر خپل شوي دي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین، تاسو یاتمن په جریان کې است چې د ایټالیا په پلازمینه روم کې د جیشل ډلې غونډه پرون پیل شوې ده چې نن هم دوام کوي، او په دې سرمشریز کې د نور مسایلو ترڅنګ د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم بحث کیږي. په افغانستان کې په عمومي ډول د دې اوبا په باب بحث شوی دی یا په دوامدار توګه دغه بحثونه دوام کړي؟
یو خو مخکې چې تاسو څنګه کوله ډاکټر صاحب نه دې پاک لپاره دی هغه پاره حق لاوم درته زه اوسوم، یعنی موږ خپل د افغان جاپان روغتون تقریبا څلور میاشتې کېږي چې ماشینه نه دي، زمونږ په خدماتو باندې ناوړه تاثیرات کړي دي. یعنی موږ حتی خپل پرسونل د څه پرسونل سره چې کله روغتون ته راځي کرا ورسره نه دي ژاړي، یعنی دا مستقیما تاثیر لري په ناروغانو باندې. ها خدماتو باندې په هغه چې کوم خدمات کېدل هغه خدمات اوس نه کېږي، ځکه کوم دې خاطر باندې زما په نظر چې ناروغان مراجعه کوم چې روغتون دې ولادت به دا هغه ناروغان چې موږ سره دي چې وایي هغه خدمات چې په پاتې دل وسنه کې دې چې دا نور ته انتشار چې نور ته دا خبره ورسیږي، نو دلته د خلکو هغه اعتماد هم کمیږي په روغتون باندې. آیس دا تر څو چې د پرسنل دا مشکلات حل نشي
هغه اعتماد چې د خلکو په مونږ باندې وو په روغتون باندې وو ځکه افغان جاپان یوازینی روغتون د افغانستان کې غټ روغتون البته مرکزونه به ډېر وي خو غټ سینټر چې دا یوازې همدا ده چې ټولو ولایاتو څخه دلته مونږ د کریټیکل خراب ناروغان راتلل او تراوی کېدل تقریبا شل 25 کسه هره ورځ یو نفر مونږ ته راځي استفا ورکوي او نو دغسې دغه ته به توجه کوي او تا چې مخکې کومه پوښتنه وکړه ولا دغسې
ډاکټر خیبر کلیوال مخکې ډاکټر صاحب زلمی رښتینی یادونه وکړه چې حکومت باید ځینې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي، ځینې کنفرنسونه جوړ کړي، څه لارښوونه کوي تاسو چې په دې برخه کې نړیوالې ادارې څه کولی سي البته له اوسنیو امکاناتو او شرایطو ته په پام سره؟
ما خو په اول خبرو کې درته ویلي چې ورکشاپونه سیمینارونه د دغه ناروغتیا په وړاندې باندې د خلکو عامه پوهاوی دا یو بهترینه لاره ده چې باید وشي. هغه ډاکټر صاحبان چې هغوی دغه د اوس تقریبا دوه درې کاله په دغه کرونا کې کار کړی دی، دوی دوامداره دغه میټینګونه اخیستي دي، دغه کانفرنسونه یې کړي دي او دوی په دغه کرونا باندې تر نورو ډېر ښه پوهېږي. باید نړیواله ټولنه دا اوس چې شل هېوادونو کومه غونډه روانه ده لاپ نظر باندې باید د سیفي ټولنې هغه اساسي چې دوی باید د افغانستان د اوسنۍ شرایط ته په کتو باندې باید مرسته وغواړي. هغه دې نه کیږي چې موږ تاسو دلته کینو او کار دې په خپل سر دې کار شي، نه دې لپاره باید کار وشي. د کار دې دغه لپاره د پرمختګ لپاره باید داسې یو طرحه موږ تاسو سره موجوده وي چې په هغه باندې داخله قانوني کوچ په افغانستان کې کرونا
دغه هوځت کې ده. ډېر مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین. ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان هم اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ډاکټرانو یا د روغتونونو داسې یو اتحادیه شته چې نړیوال سازمانونه له هغوی سره په تماس کې وي د تجربو د شریکولو یا هم د روغتیايي مرستو د تنظیم لپاره.
صحیح جوګانی دي چې دوی خپل سره میټینګونه لري، دوی سره میټینګونه نیسي، خپل صحیح جوګانی شي دي لدی سره زما په نظر وخت وخت په ارتباطات نشي تر څو دغه مشکلات ته د حل لار پیدا کی. او علاوه له دې نه زما په نظر یوازې صحیح تبلیغات به هم ډیر هغه نه کوي، بسنه نه کوي. مهمه ده د معالجم په کې مهمه ده ځکه یو نفر چې اخته کیږي هغه معالجي ته ضرورت لري بیرته. او اوس وخت کې مخکې ډاکټر صاحب چې مرته اشاره وکړه دلته موږ خو قدرونه تربیه کړی دي، اوس موږ متخصصین هر ډاکټر هر نرس من لرو دغه خدمات په صحیح ډول باندې وړاندې کی.
ډیر مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام و چې د کورونا او بعد نوې څپې په اړه مو په دې پروګرام کې خبري وکړې. د پروګرام ملمنو ډاکټر خیبر کلیوال د داخله ناروغي متخصص، دغه راز ډاکټر زلمی رښتین د افغان جاپان د کووید 19 ناروغي د درملنې روغتون رئیس. لوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ راوهه او دا وخت پرونی شایسته کړه.